آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې دا مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر ل لومړی د چباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې دا مرکه وروسته راځي دغه راز د دې پروګرام د پای څو شیبې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړي شوي هیله ده چې دا هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک هیلې او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي دی غو دی دریز نه دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي هیڅ نه منلو نه ده مې دغه پریکړه نه دوی لسره غوړ وکي
د ازادي راډیو د اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي د ازادي راډیو څخه زموږ د غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي دا خو یو لاد هیڅ د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی نو دا زما ځان تر لوړ مقامات پورې ورسېږي وسلام
السلام علیکم زګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکون سره یله دی ورته د پاکستان ظلم ته وګورئ پاکستان ظلمونه کوي چې په افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخیر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې داسار نه دي یعنی پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم شي دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما د نړیوال ځای له چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
السلام علیکم دا ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم غواړم چې زما ژغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش ده چې د پاکستانی مشرانو سره د خپل خبرې وکي تر څو چې د افغانان په پا پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د غوښیان خو د لیپات سو لیلام سو پات سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی د موټران دغه کم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دواله سره باندې د دوی شان ګرد لی پات سول باید چې پر دې خبري ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم را کوي او موږ دلته اوسېږو اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نه څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو که موږ وځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیې خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم را کول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو زیات خلک قانوني اسناد هم لري دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي، د 20,000 روپو شی په 10,000 خرڅوي، په 15,000 یې خرڅوي، بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي، او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اورېدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادۍ او اورېدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوش خوشاله او د صحت چمې بم پرتن وي. بیا هم ستاسو هماغه پخوانی اورېدونکی محمد انیب الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پرېږدم. دا کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو وروڼو او وطندارانو په مقابل کې یو ډېره ظالمانه او یو ډېره بحرانونکې پرېکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45-50 همداسې 40 کاله تېر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ، کورونه، زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو، خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته ووایاست له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوئ. د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېرې پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز، عناد او حسد رامنځته کړي چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي. نو زه همداسې خپله چې زه باسواده سړی یم، د دې وطن دومره خپه یم د پاکستان په دې پرېکړه باندې چې هېڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم، په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نه سم حل کولای، چې بیا ماته اوولس تاکه تر اتلس توکو تر 2 میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي، په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډېره مننه د دوی تر احساس جار سم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دوی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې وراچوي، یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته خپل پښتنه مینه وړاندې کوي. ډېره مننه جار تر همداسې افغانانو سم، غواړم همداسې افغانان ژوندي دي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډېر سي، تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوی وکړي په دې سخت ژمي کې. سیدی په یوه جوړه کالو کې راغلي دي، له همداسې ظالمانه پرېکړې نه ډېر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډېر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دل سوز یم له خوست ولایت څخه، د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډېره زیاته مرسته وشي. د ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مهاجرین چې دي، باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډېره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام، بای بای.
السلام علیکم. د ازادي کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجیل کوچ ته سره تماس کړئ. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د لپاره چې اوس زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کان نه خراج دي نه چکا کی نه دی داسې کوم څه دي ستان دي خراج دي چې خاص ته نه سرپناه است نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو. رسول الله سلام.
السلام علیکم. ماده ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د راستنولو په اړه ازادي راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. ښاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي، نه په اجباري ډول. په یوې مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډېرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې څومره هم بې کوره خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی دي د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوي دي هغوی ته مونږ کومک ورکوو، مخکې مونږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونه په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړې او دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دې ملمستیا کړې او مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاري وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي او باحفاظته وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یو این ایچ سی آر ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خواښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال له دغو کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یو این ایچ سی آر هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، همداسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپلې خوښې باندې کوم خلک ځي او هغوی سره پی او آر کارډ دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغوی دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سیټیزن کارډ چې چا سره وي هغوی خلاف دغه ایکشن نه لري او هغوی به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپلې خوښې باندې ځي د هغوی سره پی او آر کارډونه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې وو هغه اوس هم دي. چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارډونه دي نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو. زمونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $315 فی کس ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي.
کوم اسناد نه لري او خو ظاهره ده چې کوم دلته کې رجسٹر دي د یو این ایچ سی آر سره نو هغه یو این ایچ سی آر د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته. مزاب ابراهمان مفتی ولایت نه. څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډ ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو، دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کې راته نیمګړې پاتې ده. نورو ولایتو کې چې څه پروژې شروع شوي داسې موږ هم باید دا پروژه سر ته ورسوي. 10% کارونه سوي دي او 80% کارونه داسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سر ته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز وو خوش خوشاله او د سات شامې وبم پرتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش چې کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوږه او قحطی ده د شوزو بشري حقوق په شو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات چې ټول رامنځته سوی دي دا ټول د انټونی ګوتریش همدارنګه د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولای ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دی نس کولای سي د پر دغه کسانو باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل د چالتای درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینې کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چې هغه قدرتمن وي یوازې د افغانستان او د نور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینې کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یومنې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالی څخه پیلن په تهران پردیس خار کیما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعی کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه په ورګول په چا خیدونه واخیزه وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان.
سلامونه کېږي په دې کې چې هغه نور سیاستمو سي یو مې زړیو هغه ودوان د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سیلم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورایي او دیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې ټاکنې لري نو هغو سره زیات ظلمونه کېږي او کسان سبرګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زمونږ دغه پیغام خدای چې تاسې ورسوئ هېوادوالو ته او نړیوالو ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي. وسلام.
السلام علیکم. محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرده محله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده. ستونزه خو ډیرې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم. زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه یي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه یعنې زما سفر یوې تذکیرې د بهاره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي تاسې فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 50,000 کلداری پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري نه مټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته یې موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي. دا ډیر جبر دی، دا ډیر ظلم دی، دا ډیره بې عدالتي ده، دا ډیره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا یې کوو. درې څلور ګاښته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلدارې پسې زموږ ته تللي دي چې زه دا تذکره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا څه بالا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بشرمل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دغه حق دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور حق و حقدار ته نه رسي.
اوریدونکو د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو. له ژمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شوو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مری دی درویش کاله یا څلرویشت کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته همدارنګ ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله است. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویمه افغان بسمې شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي، دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل ویل تاسو ته شوق تر شي چاله شسته پروگرام د خدای پمن.
السلام علیکم، زه ولی خان د حجی مرسل زوی د پکتیا ولایت تاجر یوب دیروکیون د کلی وسیدین کایم. ورکه مو یو ورور په نوم دی ګلولی ننیږي او مشهور په ګلدا تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور اسکول کیږي چې بدرکه شوی دا هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی دا ازادي رادیو نه ډیره مننه چاچا تو معلومات وی ورور په دغه شمیره د امنته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورور کا هغه مورور د ورور د ازادي اریو بولس والد د کیون کلی وسیګون کیدا خپل د ایلون اوری مورور ازون در ورسوی قبل یو یو دوسی ایلون اوری ورور نو تاسو د مسره د امخوري وو کی ورور د سړای درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه د وړم علم مال شورور.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0039 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 0049 4 9 4، تکرار 0039 و0 4 و 4 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمانم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې زموږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکرارو ماری باسو مارا ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاکی تاسو لجر در کی
ازادی ردوت. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری لخپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دی په لاندې شمیرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4. 0 اویا 5 3 4. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له دوو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زبېد راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پېژني، زه همکاران پېژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع ما اغوی تزه یو شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه مول کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوها ډیره لري څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دم ډیر مهمه ده چې یو بل سره منی. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه تر ما یې رتبه جګه ده، تر ما یې تجربه زیاته ده، خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دی چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که وم نمونم سوچ با پی کوم او زن با پی پیوم.
تس پا هم دقیق روختون که چه کار کوی کم مسئولیت هم لره بیل دی چه داکتر هست؟
دین مخ که سی هر روختون تا موش دی اول زل انترویو یا مصاحبه لپاره یا دی تاکنه لپاره ورزو یو داکتر دی کار یو برخه دا سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم چې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلوم ده دا یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه له مانه مشرم ده، کیدای شي چې د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره دا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سه مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله
درست مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي. که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې هم طب ولیکو، درېیم مې هم طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، هغه ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر و هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالیو د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به م شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو. بیا دو کاله روز ده سیکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو. نو پویغو که زه هم پیش دورده یا پاکستان ته مچت کو راغلم درې کاله ته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمول نه نسو هغه دې ځینې کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان بایت وتلی ویل له ملک نه نو د غوسره به موږ مجبور سو سي اوزو اجرت مو کو بیا بعد له درېم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچیرې
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سي بیا کله دوم کال سي بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سي د ګوندونو کارت یې غوښتلو سي هغه ما سره نه و زه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سي د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ما ته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادان یې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی شوی وی خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده څه څه دوی ملامتومه هغه دې زه بله خاطر د تعدادو سې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څو
فکر کوم سې دلته لکه دوی سې وایي سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر سې ته او سې ته په ښو نمرو بریالی سې نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم سې سټنډرډ ښه ده سې هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو د هغه معیار دومره ښه وو سې شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن ول هغه به هغه کې ولې چا څه ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخلي کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیته و اغا بی اخستن شاگر تکره و کنه نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره و زیار یا زامت دیرو باسی و
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو بخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مو هم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي
څه خاص جالب خو نه ده خو یو شي ته مخ متوجه شو چې موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان ما مهاجر یا ورکر سی وو نو یو څلو پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و. همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا چې دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیاوم او پنځه اتیاوم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سومه. هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تاګ را تاګ هم لري،
تاګ را تاګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې لپټاپ فارغ شوې، لومړنی کار مو چیرې پیل کړی؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشیل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې یې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغیو په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واوړئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په زم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کاله تل کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نولس سوه نه نوي.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو، او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس چې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې، د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپک میں سبات کتلو و معایناتو دا شیانی کول اگر موجود کو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لیخ با بیا گوری شپک دو زلی شپک میں سمکار پیشدو کدی دو میستی پدی دو زلی شپک میستو که ما دمرو کولی سوسی ام خول کچنیانو کرا پکور که ویسم ام دی تخصص امتیان لپارا می آماده گیونیولا
تاسی دی ویدا سی ڈاکٹر پتوگا یا داسی میرمنی پتوگا چی ہم دی کور جوان پا مخ بیایست دی کور چاری ہم دیر زیادی دی کور کارم دیر زیاد دی دی اولادونو چارو تا رسیدگی او بیا پا این حال که کار کول
لدی ستونزو سر مقابله کول او دی ستونزو سر کار کول دیر زیاد آخی غوری حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خواوي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې که راته ووایې چې اوس څه وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو پاره کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې د دې په وجود سي سمیل نسته نه دلته یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي څه وایي اوس شاژې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده د د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پوهنتونه پورې په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله او دا اوس خو بند سو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم هغوی ما سره همکاري کوي بل دا داسې کو کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلېږم سي هغوی ته اسانتیاوي. بله خبره مې دا وه سي دا اوسنی ډاکټرانو سره سیزه تقریبا پنځوسونه زیات متخصصین دي په کابل کې. یو ته سیزه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوی ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي سیزه یې درسره حل کړم او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سره کې تاسو ته نو بیا ما د دې څخه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم زه خپل د دې څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سي تیری کړی دی یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي له شروع نه همدا خبره وه سې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته تګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکله دا وه سې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.